څلور بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونه ته راغلست. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي حکومت باید هغه طالب بندیان آزاد نکړي چې لوی جرمی دوسیه لري، او د افغانستان په ختیځ او د خیبر پښتونخوا او بلوچستان په ځینو سیمو کې نن د ماشومانو د ګوزان یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیلېږي. قدر منوریدونکو، په دې خبرونه کې چې زه احمد تکلی د طاهر خان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم، نور راپورونه او د ازادۍ رادیو 19 پروګرامونه هم لرو، خو له هر څه مخکې ملالۍ بشیر ته غوښ شي چې تر دې دمه خبرونه اوروي.
لمړی د ځینو خبرونو سرچکې. د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت وایي د ترکیې په وان شار کې په یوه جهیل کې د غرقې سوي بیړۍ د 50 مسافرو مړې موندل سوي چې 40 افغانان دي. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت په 40 ساعتو کې په هیواد کې د کورونا ویروس د 40 نویو پیښو د ثبتېدو خبر ورکړی، او د سعودي عربستان پاچا سلمان د تریخې د التهاب په خاطر د پلازمینې ریاض روغتون ته انتقال شوی دی. بشپړه خبرونه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د ترکیې په وان شار کې په یوه جهیل کې د غرقې سوي بیړۍ د 50 مسافرو مړې موندل سوي دي چې 40 پکښې افغانان دي. د دې وزارت ویاند ګران هیواد د دوشنبې په ورځ رسنیو ته په لیږلي ویډیو پیغام کې وویل چې د دغو مړیو د انتقالولو په برخه کې هڅې روانې دي. د زیاته کړه
د افغانستان سفارت په ترکیه کې د افغانستان جمهوری دولت کار کوي چې د 8 ساعت کابل ته انتقال کی افغانستان ته، او د دوی کورنۍ ته ورسپاري، او په خپل هیوادوالو باندې غږ کوي تر څو د غیر قانوني سفرونو نه ډډه وکړي، او خپل سرنوشت او ژوند د قاچاقبرو په لاس کې ورنه کړي چې کولی شي د دوی ژوند ته جدي خطرات متوجه کړي.
تر اوسه معلومه نه ده چې دا بیړۍ دقیقا څه وخت غرق سوې وه او څومره مسافر پکښې سپاره وه، خو دا هم نه ده څرګنده چې په بیړۍ کې ټول څومره افغانان وو. تر اوسه د 40 افغانانو هویت تایید شوی دی. د راپور له مخې په دې بیړۍ کې سپاره ټول کسان پناه غوښتونکي وو. غیر قانوني پناه غوښتونکي عموما تر ترکیه تیریږي او اروپایي هیوادونو ته د اوښتو هڅه کوي. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت په 40 ساعتو کې په هیواد کې د کورونا ویروس د 40 نویو پیښو د ثبتېدو خبر ورکړی دی. رسنیو ته په لیږلي پیغام کې د روغتیا وزارت ویلي چې په تیره یوه شپه ورځ کې 138 مشکوکې پیښې معایناتو ته لیږل سوي. د 40 نویو پیښو له ثبتېدو سره په افغانستان کې د کورونا ویروس ټولې پیښې 15503 ته لوړې سوې. دغه وزارت ویلي چې په 40 ساعتو کې 2 کسان د کورونا ویروس له کبله مړه سوي او 22 نور رغېدلي دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت معلوماتو له مخې دا په درو میاشتو کې لومړی ځل دی چې د کورونا ویروس کمې پیښې ثبت سوي، خو دا وزارت د پیښو د زیاتېدو په اړه خبرداری ورکوي. د دې وزارت د چارواکو په وینا که خلک روغتیایي لارښوونې رعایت نه کړي شاید دا شمیر لوړ سي. په کندوز کې د طالبانو په بریدونو کې د ملي پولیسو او د ملي اردو 8 سرتیري وژل سوي دي. دغه سرتیري تیره شپه د طالبانو په دوو جلا بریدونو کې وژل سوي دي. د کندوز د والی ویاند اسمت مرادی دا خبر تاییدوي او ازادي رادیو ته داسې وویل:
شینوارو په پوسټا باندې مخالفینو حمله کړې، 15 پولیس شهیدان او 3 نفر زخمیان شوی. همداشان د کندوز علی آباد ولسوالۍ یو ښار ترمنځ د لوی لارې د قزاق کوڅې په سیمه کې د ملي اردو په بیزونو باندې بریدونه شوي دي، چې په دې کې 3 د ملي اردو سرتیري شهیدان او 2 نفر نور ټپیان دي.
مرادی وایي وروسته طالبان پر شا تمبول سوي چې درنه مرګ ژوبله هم ورته اوښتی ده. د شینوارو سیمه د کندوز ښار شمال ختیځ لوري ته موقعیت لري او د دویمې امنیتي حوزې اړوند سیمه ده. د یادونې وړ ده چې د په دې وروستیو دوو اونیو کې د کندوز ښار په نږدې سیمو کې او دغه راز د دې ولایت په ولسوالیو کې پر دولتي ځواکونو د طالبانو وسلوال بریدونه زیات سوي دي. تاسو زموږ غلا ازادي رادیو او ریو اوس هم یو څو بهرني خبرونه. د سعودي عربستان پاچا سلمان بن عبد العزيز د تریخه د التهاب په خاطر د پلازمین ریاض روغتون ته انتقال شوی دی. د سعودي عربستان دولتي خبري ایجنس نن په دې اړه د دغه هیواد د سلطنتي مانی اعلامیه خبره کړې ده. په اعلامیه کې لږ معلومات ورکړل شوی دي. ویل سوی چې څلور اتیا کلن عبد العزيز نن شاه فیصل روغتون ته انتقال شو. د عبد العزيز د روغتيایي وضعیت په اړه کم خبرونه تر سترګو کیږي. د 2015 کال راهیسی د سعودي عربستان قدرت په لاس کې لري. ټاکل شوی و نن د سعودي عربستان ته د عراق د سردر اعظم مصطفی کاظمی سفر پیل سی، خو د سعودي د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دا سفر ځنډول شوی دی. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د امریکا د راتلونکو انتخاباتو د نتایجو منلو په اړه په علني توګه له څرګندونو ډډه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې ټرمپ هغه نظر پوښتنې جالب بللې چې وایي د ولسمشر پخوانی مرستیال جو بایدن تر ټرمپ مخکې دی. په امریکا کې د ای بی سی نیوز او واشنگټن پوسټ د پراخې نظر پوښتنې له مخې په امریکا کې په ثبت شویو رایو ورکوونکو کې بایدن 15% مخکې دی. دا نظر پوښتنه پرون د جولای په 19 نیټه خپره شوه. او متحده عربي اماراتو نن یو پوژمکی مریخ ته ولېږله. دا لومړی ځل دی چې یو عربي هیواد د علمي څېړنې او ټکنالوژۍ د پراختیا په برخه کې یو سپوژمکۍ مریخ ته لېږي. د متحده عربي اماراتو د فضایي ادارې عمومي رئیس محمد الاحبابي په دې اړه په یوه خبري کنفرانس کې داسې وویل: د یوای متحده عربی امارات په نړیواله فضایي ټولنه کې فعال دی، او زه ډاډه یم چې موږ به د مریخ پر لور د فضا د کشفي ماموریت برخه یو. موږ به ډیر څه زده کړو او د خپل فضایي پروګرام پر پراختیا به نور هم کار وکړو. په دې ماموریت $200 میلیونه لګښت راغلی او څو ځلې ځنډول سوی چې ویل سوی د نامناسب وضعیت له کبله دا ماموریت ځنډول سوی و.
سموګ راګل ازادي رادیو اوري را سره وسی قدر منوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه او مرکه خبرو. و باوری چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وای هغه طالب بندیان باید آزاد نشي چې جرمی دوسیه لري. د بندیانو د تبادله پر سر د حکومت او طالبانو د رواني لانجې په اړه مو د بشري حقوقو د یو فعال نظر پوښتلای.
د ټولې پروسې د تار د پر کوم به طرفه پلاوي نو ټاکل شوی، نو په دې خاطر باندې د پروسه ونه سارل شو او نن د دوی ترمنځ پلمیره پیدا کوي.
د افغانستان لوی څارنوالی وایي په واشنگټن کې د افغان سفارت د یو دیوال د رغونې په پروژه کې د فساد د پلټنو په اړه رسمي سند یې نه دی ترلاسه کړی. په داسې حال کې چې ولسی جرګې یو شمیر چارواکي په دې قضیه کې څارنوالی ته معرفي کړي دي.
که چیرته دوی دا سند تشخیص کړی چې دا باید لا زیاتې پلټنې لپاره عدلي او قضایي ارګانونو ته لاړ شي، د دې کمیسیون صلاحیت ته او دوی دا کار کړی دی.
د افغانستان په ختیځ او د خیبر پختونخوا او بلوچستان په ځینو سیمو کې نن د ماشومانو د ګوزان یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیلېږي. په نورو موضوعاتو کې نن د جولای 6مه سپوږمۍ ته د انسان د سفر کلیزه ده. په دې پلمه د لومړني افغان ستورمزلي عبدالاحد مومند یادونه کوو.
د مومند تک و فضا ده یو مهم موضوع داغه تر څنګ د افغانستان د هوایی قواو ظرفیت و دنیا ته وشو.
د خبرونه په دوهم نیمه کې د امنیت او سالم چاپیریال او د سپورت نړۍ 19 پروګرامونه واوري. زموږ غاګل ازادي رادیو اوري او سم ورزو د خبرونه لمړی موضوع ته. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي هغه طالب بندیان باید آزاد نشي چې جرمی دوسیه لري. د کمیسیون په یو اعلامیه کې د بین الافغاني خبرو د پیل د ځند او له دواړو خواوو د بندیانو د تبادلې په بهیر کې پر روانو ستونزو هم اندېښنه څرګنده کړې ده. افغان حکومت وایي د سولې په بهیر کې د اوسنیو ستونزو د حل یوازینۍ لاره د طالب بندیانو بدیل نوملړ کېدای شي. په دې اړه نور حال د فیروزه عزیزی پر راپور کې واوري.
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون دی ویلامې خبرولو سره د طالبانو او حکومت ترمنځ د بندیانو د تبادلې په اړه غوښتنې او د سولې د بهیر اړوند اندېښنې شریک کړي دي. د کمیسیون په یاد اعلامیا کې دا هم ویلي، هغه بندیان چې پر جنگي یا بشر ضد جنایت محکوم دي او یا دغه جرمونو په اړه محاکمه روانه وي، باید د سولې د مذاکراتو مخکې او حتی وروسته خوسي نسي. په دغه خبر پاڼه کې یاد کمیسیون له حکومت او طالبانو غوښتي چې د جګړې اړوند بندیانو د وضعیت په اړه د خلکو سره پوره معلومات مات شریک کړي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون له طالبانو سره د موجودو بندیانو او اسیرانو د مجموعي شمیر په ډاګه کول هم غوښتي دي. په ورته وخت کې د بشري حقوقو د تار نړیوال سازمان کې د آسیا د څنګه مرستیالې پیتریشا غاسمن ازادي رادیو ته وویل کدا سه شواهد موجود وي چې د غشمیر طالبان په جنگي جرایمو تورن دي، نو باید محاکمه شي.
If there is evidence that any of these prisoners were responsible for war crimes,
چیرې داسې شواهد وجود ولري چې یو له دغو بندیانو څخه په جنگي جرایمو او بشر ضد جرمونو کې لاس ولري، نو دوی باید د همدې جرایمو د جرم په اساس محاکمه شي، نه د تروریزم د جرم په اساس، او د دوی دوسیو ته باید د انساني حقوقو پر رڼا کې په عادلانه توګه رسیدنه وشي. دا محاکمه نه باید غیر علني وي او قربانیانو ته باید اجازه ورکړل شي تر څو شاهدي ورکړي چې دا کار د عدالت په تامین کې ګټور
تمامېږي.
دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت وړاندې ویلي د طالبانو له لوري د 15,000 بندیانو د ورکړل سوي نوملړ له مخې 502 نوي هغه بندیان نه آزادوي چې په خبره جرمی دوسیه لري. په ملي امنیت شورا دفتر کې به سرچینې د نوم نه خودلو په شرط مخکې ازادي راډیو ته ویلي و چې یاد شمیر کسان د نشه یي توکو په قاچاق، انسان تښتونې، لغتات، جنسي تیریو او په قتلونو تورن دي. افغان حکومت وایي دوی لا هم په خپل دریځ ولاړ دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر چې د طالبانو سره د بندیانو د تبادلې بهیر مخ ته وړي، وایي د دغه پروسې د بنبست د حل لارې یوازې د طالبانو له لوري د بندیانو د بدیل نوملړ سپارل کېدای سي. د دغه دفتر ویان جاوید فیصل د دوشمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان دولت موقف همغه دی، موږ د بندیانو یو بدیل لیست د حلاري په توګه باندې وړاندې کړی دی. کچېری بدیل لیست وی دولت آماده دی چې پر هغه باندې کتنه وکړي او وګوري چې څومره کسان د هغه څخه کېدلای شي چې خوشحالي، او دا نه باید طالبان د یو باندې په توګه له ځان سره وساتي او د دې خاطر چې د افغانستان د خلکو پر خلاف خشونت ډېر کړي.
خو طالبانو بیا د حکومت د خبرې رد کړي او ویلي دي چې هغه 15,000 سان چې دوی حکومت ته لیست ورکړی ټول سیاسي بندیان دي. د دغه ډلې وایان زبیح الله مجاهد د دوشمبي په ورځ ازادي رادیو سره خبرو کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د اندېښنو او غوښتنو په جواب کې وویل دوی سره دستا بندیانو روغتیايي حالت سم دی او په خبره ټول بشري مسایلو ته جدي پام کوي، خو دوی سره دستا بندیانو د مجموعي شمیر په اړه معلومات شریک نه کړل. خغلې مجاهد وایي د دوی په دریځ کې هم بدلون نه دی راغلی او د نوي نوملړ ورکړه د طالبانو او امریکا ترمنځ د توافقنامې نه دا تیر فبرورۍ میلادي میاشتې په 9 نیټه چې په دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ هوکړه لیک لاسلیک شو، په کې راغلي چې د بین الافغاني خبرو نه وړاندې باید افغان حکومت 15,000 طالب بندیان او طالبان باید د حکومت زر زندانیان آزاد کړي. په دې لړ کې تر دې دمه افغان حکومت 4,098 طالب بندیان او طالبانو د حکومت 8,048 زندانیان خوشي کړي دي. فیروزه عزیزی، ازادي رادیو، کابل.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د دې څرګندونو په اړه د افغانستان د بشري حقوقو د کمیسیون د مسؤل لالګل لال نظر اخلو چې هغه وایي د جګړې دواړه لوري باید په اوسنیو حساسو شرایطو کې له زغم نه کار واخلي. د دې سازمان مشر ښاغلی لالوی چې حکومت او طالبان باید د بندیانو د خلاصون د بهیر د څارنې لپاره یو دریمګړی پلاوی وټاکي چې د راپورته شوې لانجې ملامت او سلامت معلوم کړي. له ښاغلي لال سره فیروزي عزیزي مرکه کړې او په سر کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د پروسې د ستونزو پوښتنه ترې کړې.
اول خو مونږه طالبانو باندې غږ کوو چې یوازې د 15,000 زندانیان په افغانستان په زندانونو کې نه دي، بلکې د دې سوچند دلته دي. دوی باید په بدیل لیست باندې فکر وکړي. که حکومت واقعا تورونه وایي چې په دې باندې مختلف تورونه دوی لګولې دي، حکومت باید د لیست په شکل کې د دغه 1592 زندانیانو لیست پور کړي او وښيي هغه کوم تورونه دي یا کوم اصول دي چې دغه بندیان د هغه اصول لاندې نه راځي چې دوی تیر څلور زره او 1508 کسان خوشی کړی دي چې دا د غی سره څومره متفاوت دي چې حکومت په دې باندې ټینګار کوي. دلته ډیر ستونزې شتون درلود. اول دغه مسله د هوکړې په برخه کې چې د زندانیانو خبره و تزدی شوی نه ده، تشریح شوی نه ده چې کوم نو زندانیان به پریښودل کېږي. دویم ستونزه دا و چې د دغه ټولې پروسې د څار دپاره کوم بې طرفه پلاوی نه و ټاکل شوی، نو په دې خاطر باندې دا پروسه ونه څارل شوله او نن د دوی ترمنځ پلمی را پیدا کوي یا دوی بهانې لټوي یا سولې ته ژمن نه دي، هر قسم تورونه په دوی باندې لګېږي. نو که چېرته دوی یو بې طرفه پلاوی دا مسله څارلې وی نو نن به دغه ستونزه د دوی ترمنځ نه را پیدا کېده، لکه دغه څار پلاوی شتون درلوده.
د تاسو له نظره که چېرې دا موضوع نور هم ځنډېږي، د بندیان پروسه همداسې پاتې کېږي، په راتلونکي کې څه نورې ستونزې جوړولی شي؟
یقینا دواړه خواوې تر اوسه پورې موږ ګورو چې په ضد کې سره ولاړې دي او دا د ولس سره جفا ده چې دوی کوي، دا د هغه خلکو سره جفا ده چې هغه د دې جګړې قرباني کېږي. موږ ګورو چې د سولې په پروسه کې ډېرې لاسوهنې دي، نړیوالې لاسوهنې، د ګاونډیانو لاسوهنې، دغه ټولې د دې سبب ګرځېدلې چې نن د دواړو خواوو ترمنځ دغسې یو په قاطعیت سره د یو بل پر وړاندې باندې مذاکره نیول شوې ده چې هیڅوک د زغم هیڅ حوصله نه خي. نو نه ددي په کار چې دغسې بېمانه چې هغې سره ګټه لاسته نه راځي او یوازې زیان وینو چې هغه ملکي تلفات دي او هم د دوی نظامي تلفات دي، دواړو خواوو نظامی تلفات هم لري او ملک هم ورانیږي.
لال صاحب، د تاسو نظر که چیرې د حکومت له لوري د طالبانو هم دا غوښتنه منل کیږي یا ومنل سي په راتلونکي کې چې دا دوی ته کوم لیست ورکړل شوی دغه په اساس باندې دوی بندیان آزاد کی، فکر نه کوئ چې په راتلونکي کې د قربانیانو هغه کسان چې د طالبانو په بریدونو کې ټپیان شوي دي او یا هم د کورنۍ غړي یې له لاسه ورکړي دي، دا موضوع څنګه کیږي او په راتلونکي کې د امنیت موضوع څنګه کیدای شي؟ یعنی دغه کسان که خوسیم سي د دوی بیا جګړې ته نه زیات جګړو لیکو ته نه ورګړيږي، د دې ضمانت کېدای سي؟ د تاسو تحلیل په دې اړه څه دی؟
ګوره، دغه کوم بندیان د دواړو خواوونه چې خوشی کېږي، دوی دواړو خواوو تعهد سپارلی دی چې دغه زندانیان چې ازادېږي دوی به بیا د جګړې ډګر یا د جګړې لیکو ته نه ستنېږي، نو په دې خاطر دوی باید دغه ژمنې ته ژمن پاتې شي.
د افغانستان د بشري حقوقو د سازمان مشر لالګل لال و چې له ازادي راډیو سره د بندیانو د تبادلې پر سر د لانجې په اړه خپل نظر څرګنداوه.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو.
د افغانستان ملي شورا وایي په متحده ایالاتو کې د افغانستان د سفارت د یو دیوال د جوړېدو په پروژه کې د فساد له کبله یې لوی څارنوالۍ ته د مالیې پخوانی سرپرست وزیر د ولسمشر دوه سله کاران او په واشنگټن کې د افغانستان سفیره معرفي کړي دي. خو د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي چې په دې اړه یې له ملي شورا نه کوم رسمي سند نه دی ترلاسه کړی. لوی څارنوالۍ وایي د دې موضوع په اړه به خپل دریز د رسمی سند له رسیدو وروسته روښانه کړي. امید ظهیر مل په دې اړه نور تفصیل لري.
د افغانستان ملي شورا په واشنگټن کې د افغانستان سفارت دیو دیوال په جوړېدو کې د فساد موضوع لوی څارنوالۍ ته استوي. ملي شورا وایي واشنگټن کې د افغانستان سفارت یو دیوال له هغه پیسو په ډیرو جوړ شوی چې اړتیا یې وه. د ولس جرګې د عدلي او قضایي اداري اصلاحاتو او له فساد سره د مبارزې کمیسیون پرون په یو مکتوب کې د جرګې د پارلماني چارو او دارالانشا ریاست نه وغوښتل چې په امریکا کې د افغانستان سفارت دیو دیوال د جوړېدو پروژه کې د فساد موضوع لوی څارنوالۍ ته واستوي. په دې مکتوب کې راغلي د مالی پخوانی وزیر همایون قیومی، د ولسمشر دوه سلاکار سرګند او یما نظامی او په امریکا کې د افغانستان سفیر رویا رحمانی دي د فساد له کبله د څېړنو لپاره لوی څارنوالۍ ته وپیژندل شي. په مکتوب کې دغه شان د دې کسانو له ډلې هغوی چې په افغانستان کې دي ممنوع الخروج او هغوی چې له افغانستان بهر میشتي د انټرپول پولیسو په وسیله یې د نیولو غوښتنه شوې. د ولسي جرګې د دارالانشا رئیس عبدالقادر ځاځي ازادي راډیو سره خبرو کې دا مکتوب تایید کړ او زیاته یې کړه ژر به په رسمي بڼه د څېړنې غوښتنو سند لوی څارنوالۍ ته واستول شي.
بله، د مونږ او قضایی کمیسون چې دا یو برخه دی هغه په نوم دی مبارزه علی فساد اداری ده، نو کچرته دوی دا سند تشخیص کړی چې دا باید لا زیات په پلټن لپاره عدلی او قضایی ارګانونو ته لاړ شي. د دې کمیسیون صلاحیت ته او د دې کار کړی دا او مکتوب لیږلی ده.
مشرانو جرګه هم لوی څارنوالۍ ته د یادو کسانو د معرفي خبرې کوي. د مشرانو جرګې د ملي اقتصاد او بودیجې کمیسیون غړی حسیب الله کلیم زی
موږ کمیسیون دا اسناد څېړلي او دا لوی څارنوالۍ ته لیږو چې دغه کسان ته تعقیب عدلي روند راشي.
له دې وړاندې د بهرنیو چارو وزارت او په امریکا کې د افغانستان سفارت د یو دیوال په جوړېدو کې د فساد موضوع رد کړې وه. د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي وو چې د لا وضاحت لپاره به دا قضیه لوی څارنوالۍ ته واستوي، خو د یاد وزارت د لوري تر اوسه داسې کوم اقدام نه دی شوی. د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي بیا ازادي راډیو ته په رالیږلي پیغام کې لیکلي، په امریکا کې د افغانستان سفارت د دیوال جوړېدو په پروژه کې د فساد او یا هم په دې اړه له چا څخه د څېړنې کوم رسمي سند نه دی ترلاسه کړی. په امریکا کې د افغانستان پر سفارت همایون قیومی سرګن او یمان نظامی تور د چي د ډیرو لوګو پیسو دیوالې په 1.8 میلیون ډالر درغیدو لپاره په قرارداد ورکړي. ازادي رادیو په امریکا کې د افغانستان سفارت سربیره له خغلی همایون قیومی سرګن او یمان نظامی سره په دې اړه خبرو کوخه وکړ، خو بریالي نشو. مګر لدی وړاندې په امریکا کې د افغانستان سفیر رویا رحمانی له امریکا غک سره په خبرو کې په دې قضیه کې خپل لاس لرل رد کړی دي. امید زهیر مل، ازادي رادیو، کابل.
نن په افغانستان او پاکستان کې د ماشومانو د ګوزان یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیلېږي. په دواړو هیوادونو کې نه یوازې پولیو ورکه شوې نه ده، بلکې پیښې په دې وروستیو کلونو کې لا زیاتې شوې دي. په افغانستان کې دا فرعي کمپاین په ختیځو دریو ولایتونو کې او په پاکستان کې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالتونو په ځینو سیمو کې تطبیقېږي. نوریاس نوري د موضوع جزئیات اوروي.
افغانستان کې پولیو د واکسین کمپاین په ختیځو دریو ولایتونو ننګرهار، کونړ او لغمان کې ترسره کیږي، چې په ترڅ کې له 15 کلونو کم عمر ماشومانو ته د پولیو یا ګوزن ناروغي ضد 200 واکسین ورکول کیږي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت چارواکي وایي دا یو فرعي او ځانګړی کمپاین دی. 4 ورځې دوام کوي او په ترڅ کې په دغو دریو وړو ولایتونو کې لسګونه زره ماشومان واکسین شي. د پولیو دغه فرعي کمپاین وروسته له هغې ترسره کیږي چې په افغانستان کې له شاوخوا 15 میاشتو راهیسې د کورونا وبا د خپرېدو له امله د پولیو د واکسین کمپاینونه په ټپه درېدلي وو. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د واکسینونو د عامه پوهاوي مشر ډاکټر ګلا خان ایوب د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه کمپاین د کورونا خپرې شوې وبا ته په پام د روغتیایي سپارښتنو او نورو تدابیرو په ترڅ کې ترسره کیږي او رضاکارانو ته په دې اړه ځانګړی پوهاوی ورکړل شوی دی.
انشاءالله چې دا ځانګړي لکه تدابیر چې دي دوی به په پام کې نیسي. د ورځې دوه ماسکونه به دوی ته ورکول کیږي. د بل خوانه غ د میکروب د پاکولو محلول چې دی سانیټایزر د دې نه به هم پکې استفاده کوي او د دې پرڅنګ لکه واټن مناسب واټن چې دی هغه به هم په پام کې نیسي.
خغلی ایوب دغه راز وویل چې د پولیو بل فرعي کمپاین په اګست میاشت کې په پام کې نیول شوی چې د جنوبي ولایتونو په ګډون په 14 ولایتونو کې به تطبیق کیږي. د پولیو د واکسین دغه فرعي کمپاین داسې مهال ترسره کیږي چې په افغانستان کې په دې وروستیو کلونو کې د پولیو پیښې زیاتې شوې او د دې څرکم نه لګیږي چې په نږدې راتلونکي کې به دغه وژونکې او فلج کوونکې ناروغي قابو شي. د روان 2000 کال راهیسې تر اوسه په افغانستان کې د پولیو 99 پیښې ثبت شوې چې 19 په جنوبي ولایتونو پورې تړلې دي. پاکستان کې چې د افغانستان په څیر د پولیو د ناروغي ډېرې پیښې ثبت شوې، نن د پولیو د واکسین درې ورځنۍ کمپاین پیلېږي او په ترڅ کې چارواکي هیله مند دي چې شاوخوا 8 لک ماشومانو ته دغه واکسین ورکړل شي. په دې هیواد کې هم د پولیو د واکسین کمپاین 2 میاشتې درېدلی وو. له یوې خوا دغه کمپاین پر کارکوونکو او ساتونکو په ډېرو سیمو کې حملې شوې او له بلې خوا هم د کورونا وبا د خپرېدو له امله چې د دې هیواد روغتیایي خدمتونه یې تر فشار لاندې راوستي دغه کمپاین په ټپه درېدلی وو. د پاکستان د پولیو د ناروغۍ د مخنیوي د چارو مشر رانا محمد صفدر وویل د پولیو د کمپاین کارکوونکي به د کورونا وایروس د سرایت د مخنیوي تدابیر په پام کې نیسي، فزیکي واټن او نورې طبي سپارښتنې به مراعاتوي. پاکستان هیله منو چې د پولیو ناروغۍ په 2013 کال کې خپلې خاورې ورکه کړي. په دې کال د پولیو 12 نوي پیښې ثبت شوې چې ورپسې په 2019 کال کې هم زیاتې شوې. د روان کال د جنوري له میاشتې راهیسې په دې هیواد کې د پولیو 59 پیښې ثبت شوې دي. د پولیو ډېرې پیښې هم له افغانستان سره په پوله خیبر پښتونخوا ایالت کې ثبت شوې دي، چیرې چې نن د پولیو د واکسین دغه نوی کمپاین پیلېږي. دغه کمپاین دغه راز د بلوچستان ایالت په ځینو سیمو کې هم ترسره کیږي. د افغانستان ډېر ولایتونه له دغو دواړو ایالتونو سره ګډې پولې لري. یو شمیر متخصصین په پاکستان کې د پولیو د نویو پیښو د زیاتېدو ملامتي ماشومانو پر میندو او پلرونو اچوي او وایي نه پرېږدي چې ماشومان د دغې ناروغۍ په وړاندې واکسین شي. پاکستان د تیر 2019 کال په دسمبر کې چې د پولیو د پیښو شمیر له سلو زیات شوی و، د پولیو یو 15 ورځنی کمپاین ترسره کړ. طالبانو او نورو ډلو هم چې پولیو د لویدیز یوه دسیسه بولي او وایي په دې توګه پټ معلومات راټولوي، ډېر ځلې د پولیو ضد کمپاینونو پر ټیمونو او د هغو پر ساتونکو حملې کړې دي. د تیر کال په وروستیو کې وسلوالو طالبانو په پاکستان کې د پولیسو دوه افسران چې په خیبر پختونخوا ایالت کې د پولیو د واکسین د ټیم ساتنه کوله په ډزو ووژل. د روغتیایي چارواکو په وینا د ګوزن ناروغي هیڅ درملنه نه لري، یوازې مخنیوی کیدی شي او هغه هم په واکسین سره چې ماشوم څو ځلې واکسین شي او د ټول عمر لپاره ژوند له دغې ناروغۍ خوندي شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
نن د جولای شلمه سپوږمۍ ته د انسان د ختلو د ورځې کلیزه ده، هغه ورځ چې امریکایي نیل آرمسترانګ د لومړي ځل لپاره سپوږمۍ ته ورسېد. خو په افغانستان کې یو 9 کلن ماشوم د جماعت امام ته د دې موضوع د ویلو په خاطر وډبول شو. اوس چې له هغې ورځې 15 کاله تیریږي، د افغان ستورمزلي عبدالحد مومند په ګډون زیات شمیر کسان توانېدلي چې د سپوږمۍ چکر ووهي.
لنن یو 50 کاله وړاندې هغه ورځ چې په لومړي ځل امریکایي آرمسترانګ زرګونه کیلومتر لزمه کې پورته ولاړ او په سپوږمۍ کې قدم کې خود، خو له دې ورځې سره د یو افغان چې هغه مهال یو کال عمر درلود خاطرې تړلې دي. دا نادر سایقل و چې اوس مهال په اندونیزیا کې ژوند کوي او د ملګرو ملتونو کارکونکی دی. دی وایي د راډیو له لارې یې واورېدل چې امریکایي آرمسترانګ هغې سپوږمۍ ته ختلی چې دی یې د رڼا ډېر لیوال او مینهوال دی.
ما وویل مولوی صاحب یو ډیر ښه خبر مې اوریدلی دی، له دې وروسته موږ سپوږمۍ ته هم ختلی شو. له همدې خبرې سره مولا صاحب زما پر وهلو او ډبولو پایل وکړل او ویل چې دا هر څه دروغ دي او حقیقت نه لري. ما وویل له راډیو مې اوریدلی. ویل راډیو دروغ وایي. هغه پر ما لاس پورته کړ او زما پر وهلو یې پایل کول غوښتل، نو زه هم وتښتیدم.
خاغلی سایقل وایي که څه هم په افغانستان کې هغه مهال د ظاهر شاه واکمنۍ وه او خلکو تر ډیره په ښه وضعیت کې ژوند کاوه، خو بیا هم د ځینو کسانو دا ډول سخت چلند د هغوی د سنتي باورونو له امله وه. که څه هم دغه ورځ د سایقل په ژوند کې چندان ښه ورځ نه وه، خو د بشر لپاره د بدلون ستره ورځ وه. امریکایي آرمسترانګ لومړی کس و چې 50 کاله وړاندې په 1969 کې سپوږمۍ کې پیاده شو. تر آرمسترانګ مخکې روسي یوری گاگرین په نړۍ کې لومړی کس و چې په 1961 کال کې یې فضا ته سفر کړی و. اوس مهال ډیر کسان کولای شي فضا ته تک تجربه کړي. افغان ستوری مزلی عبدالاحد مومن هم په 1981 کال کې لومړی افغان و چې له شوروي ستورو مزلو سره یو ځای فضا ته تللی و. جنرال عتیق الله مرخیل چې هغه مهال د هوایی پوهنتون رئیس و وایي ښاغلی مومند او محمد دوران له 400 کسانو وټاکل شول. روزنه یې ولیدله او بیا ښاغلی مومند د دې لپاره وټاکل شو چې فضا ته سفر وکړي. ښاغلی امرخیل ازادي راډیو ته وویل چې فضا ته د مومن سفر د افغانستان لپاره تلپاتې ویاړ دی.
دا پرواز چې عبدالحد مومن د نیکبختیار پیلوت و اجرا کړي د افغانانو لپاره افتخار ده. هوایي ځواکونه دا ورځ باید ولمانځي. دا به زموږ په تاریخ کې حتی په جنډریو کې باید ثبت شي او هر افغان او هر ځوان په دې باندې باید افتخار وکړي.
عبدالاحد مومن د غزنی ولایت اصلي اوسیدونکی دی چې په گاگرین هوایی پوهنتون کې یې زده کړې کړې دي. ښاغلی مومن ویلي و چې فضا ته سفر 8 ورځې و شپې 40 ساعته و 26 دقیقې وخت ونیو. باری عریس چې د امنیتي مسایلو کارپوه دی او هغه مهال د کورنیو چارو وزارت افسر ووایي فضا ته د مومن تلل د دې ښکارندویي کوي چې افغان هوایی ځواک څومره توان درلود.
د افغانستان په تاریخ کې د مومن تک و فضا ته یو مهمه موضوع وه. د هغه تر څنګ د افغانستان د هوایي قواو ظرفیت و دنیا ته وښود، هغه ظرفیت چې ګاونډي هیوادونه ځینې په حراس کې وه.
عبدالاحد مومن اوس مهال خپل میرمنې او درې اولادونو سره په المان کې ژوند کوي. هغه په 2013 کال کې چې فضا ته د سفر 25 کلونه پوره شوی وو افغانستان ته راغی او د وخت د چارواکو لوري ډیر وستایل شو. تر دې وړاندې هغه له رسنیو سره په مرکه کې ویلی وو، کله چې فضا ته ورسېدم ځمکې ته مې یو نظر وکړ او له ځان سره مې وویل چې دا ستوری زموږ ګډ کور دی او باید موږ یې له یو بل سره څنګ په څنګ ساتنه وکړو او په آرامۍ پکې ژوند وکړو. عبدالاحد مومن له خپلو دوو تنو روسي همکارانو سره یو ځای د اګست په 9 نېټه له بایکونر څخه چې مرکز یې په قزاقستان کې د میر په نوم فضایي تمځای دی فضا ته واستول شو. یوری گاگرین د اپریل په 12 فضا ته ولاړ او نیل آرمسترانګ د جولای په 20 فضا ته خپل سفر پیل کړ. هغه په سپوږمۍ کې له قدم ایښودلو سره یوه مشهوره جمله وویلي، دا د انسان لپاره یو کوچنی قدم دی خو د بشریت لپاره یو ستر ګام دی.
سپوږمۍ ته د انسان د سفر کلیزه او فضا ته د افغان ستورمزلي عبدالاحد مومن د تلو یادونه د ډیوی نادر په راپور کې. 4:13 شوې. د خبرونه په دوام کې د دو اونیزو پروګرامونو د اوریدو لپاره هم را سره اوسئ. خدا شپ ملالی بشیر د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د ترکیې په وان ښار کې په یو جهیل کې د غرقې سوي بیړۍ د 50 مسافرو مړی موندل سوي چې 24 پکښې افغانان دي. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت په 24 ساعتو کې په هیواد کې د کورونا ویروس د 24 نوي پیښو د ثبتېدو خبر ورکړی. په کندوز کې د طالبانو په جلا بریدونو کې د ملي پولیسو او د ملي اردو 8 سرتیري وژل سوي دي. د سعودي عربستان پاچا سلمان بن عبدالعزیز د تریخي د التهاب په خاطر د پلازمینې ریاض روغتون ته انتقال سوی دی. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د دغه هیواد د راتلونکو انتخاباتو د نتایجو منلو په اړه په علني توګه له څرګندونو ډډه کړې ده. او متحده عربي اماراتو نن یو سپوږمکۍ مریخ ته ولېږله.
سموک راګله ازادۍ رادیو اوري. ستاسو له پیغامونو
بعد لوړو رسنیو ډېر وختي اعلانونه وکړو چې موږ د معاهدینو لپاره پیسې حواله کړې دي. ځینې معاهدین د ورونو سره ګزاره کوي، ورونه یې مثلا د کور خدمت ورکوي نو په دغه پیسو یې څه ګزاره کېږي یا ضرورت نه ورته لري. ځینې معاهدین بیا دغه تجارانو بچیانو خو ځینې داسې معاهدین دي چې د خپلو بچیانو د مدرسې کیسه کولو د ماښام په هغه پسې ډېر ستړي وي. نو دسته موږ دغه خواهش کوو چې دا خلک ولې دغه د معاهدینو پیسې نه ور حواله کوي. هر وخت موږ ورغلي موږ ته جواب راکړی دي چې پیسې نه مې در
تماس د افغانستان د لوړپونو چارواکو څخه هیله کېږي چې د لوګر ولایت کې چې کوم دغه د کورونا والا مواد کومک شوی دا څوک چې کورونا مریضان شوي دي او کومک شوی دا هغه مواد راغلی په ولایت کې پروت او هغه توضیح کېږي نه چې کله توضیح باندې شروع وکړي. دوه مواد یوې ولسوالۍ ته ورکړي، دوه مواد بلې ته ورکړي. هغې ته خلک شوي که هلته هوټلو کې پراته دي، په خرچه ډېره راځي. خدای دې وکړي د افغانستان لوړپونې چارواکي دغه د لوګر د ولایت د کورونا دپاره چې کوم مواد تکمیل شوی او پلاس لري هغه مواد توضیح کړي چې خلک مشکل لري، مریضان دي دلته پاس هوټلو کې ورته پراته دي، خرچه پرې راځي. داسې په جمعه کې مونږ ته دوه مواد راکوي نو دا خو دې خرچ هم نه کېږي. چې هر څومره مواد رسېږي خدای دې وکړي چې دغه ولایت مواد تقسیم کړي که لږ رسېږي که ډېر رسېږي چې د خلکو ته یې ورکړي. والسلام.
د هلمند ولایت سنجند ولسوالۍ عبدالتواب غورځنګ خبرې کوم. موږ دغه موضوع برق موضوع دی، یوه ورځ پر لس بجې د ماښام 12 بجې پورې اوس دا برق سنډي پر نورو خرڅوي. نو موږ پیغام دغه د ازادۍ راډیو دا پیغام نور سره پیغام نشر کړي او موږ پر خپل حق راکړي او پر وخت باندې برق راکړي. مننه د ازادۍ راډیو.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
زموږ غاګله ازادي رادیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او نور ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسادآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې خبريږي. د دې خبرونه په روستیو څو دقیقو کې تاسو د ازادي رادیو د دوو اونیزو پروګرامونو اوریدو ته راغلم. لمړی د امنیت او سالم چاپیریال اونیز پروګرام او ورپسې د سپورت نړۍ پروګرام.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو سلامونه می اومنی د هر ماشوم لپاره په دې خبرونه کې پر ماشومان باندې د کیسې د اغیز پاکله خبرې کوو. کیسې د ماشوم پر ژوند او روزنه څه اثر لري؟
د کیسې په وسیله په ماشوم کې زړورتوب، په ماشوم کې خلاقیت، په ماشوم کې نوښت، په ماشوم کې شجاعت، په ماشوم کې پر نفس لوړ اعتماد مو کولای شو چې د کیسې په وسیله دوی ته انتقال کړو.
په پیل کې پام دی اکلا د یوې مور ماشوم او خلکو خبرې اورو. ورپسې په دې غږیږو چې ماشوم ته څه ډول کیسه وویل شي او له رواني اړخه هم د ماشوم په ذهن د کیسو اثر څېړو. د خبرونه مفرشتي مرسل جوړه کړې ده. درنو دوستانو، ماشومان د کیسو، نکلونو او داستان لاري کولای شي چې حقایق په خاطر وګدار کړي او د ژوند له اسکو ولاړو سره بلد شي. په کیسو کې اتلان دیغه مثبت او منفي کړوړه، نوې کلمې، د کلمو له ترکیب څخه جملې او داسې نور د ماشوم په ذهن کې داسې ژور ځای خپلوي چې بیا د ژوند تر پای هم نه ریږي. ورانګ هغه 15 کلنه ماشوم ده چې له مور پلار او نور مشرانو څخه کیسو ته په دقت سره غوږ نیسي او بیا یې نور هم زول ته وایي. مرکه مې ورسره کړې، دیغه خوږو خبرو ته غوږ شي.
کلنه
پنځه کلن
تاسو درته وایې چې قصې چا درته ویلې کنه؟
وه مور مې راته ویلې او بل پلار مې راته ویلې، نور مې راته ویلې.
د چی قصې درته وایې؟
د بچا
د بچا نقل درته کوي. بیا دې ته خو هیڅ نقل درته کوي لکه ډیر
ډیر بیا خو ما تراس مې ریوي تاسو
ښه څومره نقلونه دې تر اوسه زده کړې؟
ډیر مې نه زده کړې.
اوس ماته کوم نقل کولای سي؟ ته یو نقل خراته وکه.
دې بچالو دې سدلته اکسي بیا دا اکسي ویني نه دې مسوین څه وکه.
مو دې مله نسرودین وکه.
وای دا غبار سي د دې سي وکي دا وای دې سي دې سي وکه ما
کیسه او نقلونه په ماشوم کې خیر روزنه، عاطفي، زړسوي او نیکو اخلاق ته په صغر دوا ده ورکوي. د یوې تعلیمي کیسې په اوریدلو سره ماشوم په دې پوهیږي چې په ژوند کې له هوساینې سره ستونزې هم شته. نو کله چې له کوم مشکل سره مخ کیږي ځان نه بایلي، بلکې د حل لارې لټوي. ماشوم ته د کیسې دی ویلو ډول هم ډیر مهم دی. څومره چې په پسته او خوږه ژبه ورته ویل شي په مغه اندازې اثر ډیر وي. تور پکې داسې یو مور ده چې خپل شپک کلن زوی ته دیغه په ماشمانه ژبه کیسی وی.
د خوب وخت شي یا ځینې وخت چې هغه زری تنگ شي د تفریح په شکل زورته ځینې د ماشمانه کیسی په ډیره خواږه ژبه چې هغه مورنی احساسات او عاطف هم سره ملوي د زوی ته میغه کیسی کوم چې ځینې وختونه د کیسی معمولا د شپې لخورته کوم چې هغه ورته په خاتو غوګمي او ورورو د هم د کیسو په ورودو سره خوب هموري. کله د ورځې په جریان کې چې هغه نور کارونه خستګي یاد چې ماشمانه چې هغه سره لوبي کی نو زغه لزان رکینوما د ماشومانو خوانی قصي بیانوم او د قصي ورته کوم چې مازویتم ډیر خوند ورکي او هغه خپل هغه د ماشومانو په لهجه ډیر جالب سوال نمرانه کوي چې نو زه بیا د همغه په منطق په اساس ورته چې د منلو وړ ورته جواب ورکوم. بزه کې چې نه قصه چې ډیره مشهوره ده او د بابا خرکش قصه ده، بادشاه د زوی قصه او یو بل قصه چې موږ په لور ډیره دوه بادشاه د لور قصه ده.
ماشوم ته د کیسې د ویلو د ارزښت پاکلمو د کابل خار له دوه تنو اوسیدونکو څخه هم پوښتلی دي چې تاسو یې نظرونه ته رابولو.
رحیم لیواله ما دی پکتیا ولایت. په لوی پکتیا کې د کیسو کول او په خواني تاریخونه بیانول دا ځکه مهم دي ماشومان لپاره چې چیرته نیکونو زموږ پلرونو ته دا نه وای کړی، پلرونو موږ ته نه وای کړی او موږ ماشومان ته ونکو. نو په دی لوی پکتیا هغه د جرګو او اناناتو رسم او رواج ټول لمنځه تللی وای. داسې سلسله روانه ده تر موږ پورې او موږ به تر ماشومان پورې بیا.
دیمایم دی وردا غوڅه موږ چې کله وړو نو پلار به موږ ته تلق سی کولې، خصوصا کله چې تیارې بو یا برقونه بنول هغه کیسې ماز د کړی دی کور کې مې وړو کې رور ده هغه ته کله کله خانه کیسې ورته کومه او هغه هم ډیر په خوان باندې اوري.
ماشوم د کیسې په اوریدلو سره په کیسه کې مثبت او منفي شخصیتونه سره بیلوي، د مناسب او غیر مناسب کار په پایله پوهیږي. په دې اړه مې د علومو اکاډمۍ له علمي غړي سید نظیم سیدی سره مرکه کړې. نوموړي د ماشوم د ادبیاتو په اړه ډیر څه لیکلي او لوستلي دي.
موږ چې کله چرګ یا ګیدړ یا دا مسلې یادوو، هلته سیمبولونو بحث رامنځته کیږي. تاسو پوهیږئ چې ګیدړ د چالاکۍ یا د هغه د مداریتوب نښه ده، همدغسې زمری د ځنګل پاچا ښودل کیږي، کله کله د عدل او دې قسم کیږي. ماشوم ذهنیت ته دغه شیان په غیر مستقیم ډول ور انتقالیږي. دویم بحث چې هلته رامنځته کیږي، د ماشوم هغه فکري رغونه ده. ډېر ځله یو ستونزه دا وي چې ماشوم په دې کارتونیانو، په دې فلمونو، په دې بې ځایه خپرونو دومره بوخت شي چې هغه فکري لوری ته ورک شي. دغه داستانونه چې دي، یو خو د ماشوم فکري لوري ته ډېر زیات توجه کوي، پاملرنه ورته کوي، او بل تر ټولو مهم بحث پکې دا ده چې ماشوم مطالعې ته هڅوي، ماشوم د کتاب او له کتابت سره آشنا کوي، د قلم او کتابچې سره آشنا کوي.
کراسو دې ته چې ماشوم ته څه ډول کیسه باید ویل شي،
هغه کیسې چې د لویان لخوا لیکل کیږي، هغه له پند اندرز او نصیحتونو نه ډکې کیسې وي. دویم مسله دا ده چې دا کیسې باید په ماشومانه ډول وي، ساده وي او په زړه پورې وي، هنري وي. لکه مخکې چې ما ویل، د چرګ او د لیوه کیسه، یا مثلا په ټولنیزو برخو کې تاسو په یاد دي د چونګخ او د میګي کیسه، د کوتر او د چیشي کیسه، دغسې اکثرا د ماشوم د پاره چې کومې کیسې ویل کیږي، اکثرا یا د الوتونکو مرغان وي، یا د زناور وي، یا مثلا د یو دوه ماشومان وي، یا د ماشوم او یا د یو انسان او د یو زناور ترمنځ هغه د نیکۍ مسله وي. دغسې کیسې چې دي، ماشوم ذهنیت جوړوي، ماشوم وفاداری ته هڅوي، د ماشوم خلکو سره مینه پیدا کیږي، ماشوم ته دا ورښودل کیږي چې په ټولنه کې باید څنګه ژوند وکړي، څنګه خیر ښېګڼه وکړي، څنګه د خلکو خبره ومني، څنګه د مشرانو شفقت ترلاسه کړي، او څنګه بالاخره دوی خپله مهربانه پاتې شي د خلکو.
یعنی کیسه تر ډیره د دې محتوا تعلیمي بڼه ولري که تفریحي؟
په دې کې شک نشته که په ټوله معنا تعلیمي وي، ماشوم یې نه خوښي، هغه به تفریحي بڼه هم لري، خو دا د لیکوال هنر پورې اړه لري چې دا هنر څومره په هغه تعلیم او تربیه کې ورغلی شي. ځکه چې په قصه کې هنر نه وي، هغه مستقیما به خپل رول نشي ترسره کولی.
ماشوم خپل لوست نشي کولی. کراسو د کیسې د ویلو ژبه ته په څه رقم ژبه باید تویل شي؟
د ماشوم ژبه چې ده، هغه ساده ژبه ده، عامه ژبه ده، هغه ژبه ده چې ماشوم پی پوهیږي، یعنی هغه د لوی د پاره نه ده. نو هغه ژبه باید دومره ساده وي چې ماشوم هم پی پوه شي او هم تی خوند واخیستی شي.
که یو ماشوم ته مستقیم یو خبر وکړي، به ډیر تاثیر ولري کله قصې لاره.
پرته له شکه، مونږ چې کلم باید او می باید او وشي او د نشي او کېدل او دا قصې چې دي، دا قطن په غټانو تاثیر نشي کولای. کله چې تاسو د مطلقیت حکمونه وضع کوئ، متاسفانه دا ډیر زله د منختی وړ نه وي، یا څوک یې نه مانی در سره. که کلم تاسو غواړئ چې یو شاته فکری لوری ورکړي، بهترینه وسیله چې دا د مطالعې ده، د کتابت ده، او بالاخره د دغې برخې سره آشنایي ده. بې له شکه چې په کتاب کې څه راشي، ماشوم یې در سره مني او په ډېرې اسانۍ مني. خو که ته کله د کتاب ژبه ورته سادم کې او داسې کې چې په هغه کې د ته تعلیمي او تربیتي برخه جوړه وي، بهترینه مسله چې د هغه هم د ماشوم داستاني ادب ده، کیسه ایز ادب ده، او د ماشوم دپاره د هغه کیسو وړاندې کول دي چې هغه ماشوم سالمې ټولنې ته وړاندې کولی شي، راتلونکي یا سبا په ښه توګه جوړولی شي.
ماشوم ته باید لانډه، روزنیزه او په خوا کې په داسې ځانګړي هنر سره کیسه واورول شي چې کوچنی ورنه خسته نشي. دا چې ماشوم ته کیسه ویل له رواني اړخه هم ډیر زیات مهم کار دی. نو ځکه له دې پلوه هم دا موضوع څیړو. د ښوونې او روزنې د پوهنتون د روانشناسي استاد شرف الدین نظیمی وایي چې کیسه ماشوم راتلونکي ژوند ته پیوړی کوي.
روپان په دې باور دي چې مونږ کولای شو د قصې په وسیله په ماشوم کې زړورتوب، په ماشوم کې خلاقیت، په ماشوم کې نوښت، په ماشوم کې شجاعت، په ماشوم کې پر نفس لوړ اعتماد، په ماشوم کې یو ډول استقلال یا آزادی، ماشوم ته ښه آداب ور انتقالول، د ځینو ناوړو کړنو لرې کول، یا د ښو کړنو تربیه او تادیه مونږ کولای شو چې د قصې په وسیله دوی ته انتقال کړو. متاسفانه ډیری میندې او پلرونه هم خپلو ماشومانو ته په وړکتوب کې د پیریانو قصې، د شیشکو قصې، د ډار قصې، د ویرې قصې، د پریانو قصې، د غرو قصې، دغه شیان قصې کوي. دوی سره بیا ټول عمر دغه ویرې او ډار انتقال کیږي، او دوی بیا پاینده کې نسي کولای چې هغه زړورتوب، هغه خپل استعداد او توانایي چې دوی لري استفاده ترې کړي.
قدرمن دوستانو په دې هیله چې ماشومان ته روزنیزي او د هغوی په خواخه کې سی ووروي د هر ماشوم لپاره خبرونه پاتره سبو تربیه خېچاري.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وو پیښنه.
سلامونه درنو اوریدونکو ستړي مشه د لوبو له میدانه په یو بل ونیځ خبرونه کې مو زه اکرام الله اکرام هرکلی کوم. افغان کرکټ بورډ وایي چې د شپږیزي کورنی کرکټ لیگ سیالۍ به نږدې 500 ورځې وروسته پیل شي. په دې او یو شمیر نورو مسایلو مو د کرکټ بورډ له اجرایوي رئیس لطف الله ستانګزي سره مرکه کړې چې د خبرونه په اوږدو کې به واوري. نن د جولای شلمه د شطرنج نړیواله ورځ ده. په دې اړه به په یو مطلب کې د شطرنج لوبې د تاریخي مخینی او د غشان د دغه ذهني لوبې د تخنیک پاړه هم واوري. د افغانستان د شطرنج فدراسیون ویلي چې د دغه ورځې په ویاړ غواړي چې د نورو هیوادونو له لوبغاړو سره آنلاین لوبي وکړي. د تاریخي روایتو په اساس د شطرنج ذهني ورزشي لوبه نږدې 2000 کال وړاندې په هندوستان کې د لومړي ځل لپاره پیل شو او وروسته نورې نړۍ ته وغځېده. ویل کېږي چې دته په لومړیو کې صد رنج یعنی سل رنجا یا ستونزې ویل کېدي. په دې معنی چې لوبغاړي له زیاتو ستونزو سره مخ کېږي ځکه چې کله کمزوري حریف سره مخ شي نو د سیالۍ خوند زی او قوی حریفه غټل خورا ستونزمن کار دی. خو هر څه چې دی اوس مهال په افغانستان او نړۍ کې د ذهني ورزش خورا ډیر امینوال او لوبغاړي لري. امید ظهیرمل د دې لوبي د تاریخي مخینی او تخنیکی مسایلو په اړه دا مطلب برابر کړی دی.
د تاریخي روایتو پر بنسټ شطرنج لوبه نږدې 14 پیړۍ وړاندې په هندستان کې رامنځته شوه. که څه هم د لومړني لوبغاړي په اړه معلومات نشته خو دغه فکری ورزش ډیر ژر د شاهي کورنۍ د خوښي وړ وګرځید او جوړونکو ته یې انعامونه ورکړل. دا فکری لوبه نږدې د نړۍ په ټولو هیوادونو کې دود ده. د دې لوبې لپاره د شطرنج نړیوال فدراسیون یا FIDE له لوري ځانګړي قوانین ټاکل شوي چې لمخې د لوبه کیږي. افغانستان هم د هغو هیوادونو په ډله کې دی چې د لوبه کیږي او د اولمپیک د ملي کمیټې په چوکاټ کې ځانګړي فدراسیون لري او وخت نا وخت د دې لوبې سیالي کیږي. په نړیواله کچه دغه لوبې لکه د نورو ورزشونو په شان په هرو څلورو کلونو کې یو ځل کیږي. د شطرنج تخته د دې سیالۍ تخته څلور شپې تخانې لري چې رنگ یې تور او سپین دی. هر خانه مختلف دندې لري. د لوبې د دانو د معلومولو لپاره د لوبغاړو ترمنځ پچا چول کیږي. که هر چا پچا وګټله سپینې دانې ورسی یو لوبه پیلوي. په لوبه کې د هر چال لپاره وخت ځانګړی وي او لوبغاړي باید په هماغه ځانګړي وخت کې خپل چال لاړ شي. د شطرنج د دانو شمیر 22 شوي چې نیمه یې سپینې او نیمه یې تور رنگ لري. د دې لوبې د دانو ډولونه او حرکتونه په دې ډول دي. د مقابل لوبغاړي 14 دانې چې اته پیاده، دو اسونه، دوه فیلان، دوه روخان، یو وزیر او یو پاچا وي. حرکتونه یې په دې ډول دي: پیاده مخته حرکت کوي او پر کنج وهل کیږي. په شرقي لوبه کې بیا د پیاده لومړی حرکت دوه خاني، خو په غربي لوبه کې لومړی حرکت یوه خانه وي. رخ د تختې له یو سر تر بل اتلای شي وهل کوي خو چې مخه یې خلاص وي. فیل بیا پر بغل یا کنجونو څلور خواته حرکت کوي. اس دونی میخانی حرکت کوي. د غشان وزیر څلور طرف ته حرکت کوي او چې کله یې مخه خلاص وي د تختې له یو سر تر بل سر اتلای شي او پاچا یو خان حرکت کوي او مخامخ وهل کوي. د یو بل ملاتړ کوي او کاشتمات له پیاده څخه نیولې بیا تر وزیر او پاچا پورې کاشت ورکول شي. په لوبه کې عموما کاشت پاچا او وزیر ته ورکول کیږي.
زموږ غږله ازادي رادیو ناوړې د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د افغانستان د کورنی کرکټ تر ټولو سترې سیالۍ شپږیزه لیگ به نږدې 500 ورځې وروسته پیل شي. په دې یو شمیر نورو مسایلو په اړه مې د کرکټ بورډ له اجرایوي رئیس لطف الله ستانګزي سره مرکه کړې او په سر کې مې ترې پوښتنه کړې چې له څه باندې یو کال راهیسې چې دی په کرکټ بورډ کې دنده لري کومې لاسته راوړنې لري.
موږ په څو برخو کې کار کړی. کوم ورځ نه چې راغلی یو د خپل کارونو په څلورو برخو باندې ویشلې دي چې یو د کرکټ برخه ده، یو د زیربنا برخه ده یعنی د مسټیزو کارونو، بل مالی برخه ده او بل اداري برخه ده یا د حکومتولي او د سیستم جوړونې برخه ده. په کرکټ کې فکر کوم مهم خبر دا ده چې موږ کوم ورځ نه راغلی یو موږ د بنگلاديش پر وړاندې کوم سیریز درې اړخیز چې تر سره سو د زیمبابوي او د بنگلاديش په ګډون د افغانستان کرکټ لوبډلې پیغه وخت کې فائنل ته په پایلو به تلار پیدا کړه او هغه تر سره نه سو فائنل ټرافی دوار اړ خو ترمن د بنگلاديش او د افغانستان ترمن شریک اسو لغه نو رست بیا د وستاندي سره مخ سیالي درلو دي چې پیغه کې مو شلاوریزو سیریز دوا یا وګټ بیا مو د ایرلند سره لوبي کړی دي هغه سیریز مو هم دوا یا ایرلند نه ګټلای دی په داخلي کرکټ باندې موږ ډېر زیات توجه په دې کړی دا چې د کیفیت له لحاظه کرکټ خسي هر لوبډالې ته کوچ روزون کوي نور تخنیکی کوم کسانو ته چې ضرورت یې هغه موږ دوی ته ورکو د زیربنا په برخه کې ډېر کارونه یا په ټاپه باندې ولاړو یا له قراردادیانو سره ستونزې وي هغه موږ حل کړي دي چې په هغه کې یوه د خوست د میدان پروژه ده د بیسودو د ننګرهار کې ډېرې زیاتې ستونزې وي د 2018 نه را په دې خوا موږ وکړای سول چې د افغانستان کرکټ بورډ د غړو او په هغه وخت کې زموږ د بورډ د غړي ښاغلي پایکار صاحب چې د ښار جوړونې وزیر د غیزمه کې د انتقال پروسه تکمیل کړ چې د افغانستان کرکټ بورډ سي دا کار وشو او په راتلونکي کې به موږ په هغه باندې کار هم پیل کړو د دې ترڅنګ د بلخ په لوبغالي باندې کارونه شروع شول په کونړ کې موږ نوې اکاډمي جوړه کړه چې په راتلونکو ورځو کې به تکمیل سي او ګټ ته به وسپارل سي په پکتیا کې بل اکاډمي جوړه کړه نو سراسر د میدانو په کیفیت په چمن په پیچو په دې مسایل باندې موږ ډېر تمرکز کړی دی چې دا کارونه تکمیل سي په مثلا په قندار کې زموږ میدان سي د نسبت په خاطر اوس ډېر ښه سوی دی لوب ته آماده دی په کندوز کې همداسې د زابل او د هلمند میدانونو هم په تکمیلې دوه باندې
تاسو د زیربنا برخه یاد کړه بلابل ولایتونه اوس موږ په ټول افغانستان کې څومره لوبغالي لرو څومره اکاډمۍ لرو
موږ اوس په افغانستان کې وو میدانونه سيدي هغه ماده وي په غو باندې کرکټ کیږي څلور نور سيدي هغه تر اوسه تکمیل نه دي په غو باندې کار کیږي او درې نور سيدي په غو باندې به کار پیلېږي
د بي سودو ګراوند او پچ پنګرار کې جوړيږي هغه په دې درو کې نشته
د بي سودو میدان هم یو دی چې نوې کار پیلېږي لکه مخکې مې چې ویلې دغه اسناد او پروسه اوس تکمیل شوې ده هغه د افغانستان کرکټ بورډ ته ویلې موږ وسته د اروکاتو دغه لومړنۍ چاري ورکړې دي او هڅه ان شاء الله دای چې په دې میاشت کې به باندې کار پیل شي هلته بعض اجتماعي ستونزې سته موږ د ننګرهار ولایت سره کار کوو چې هغه رافه سي هلته بعضې خیمه او خلک راغلي دي هلته میشت دي چې هغه ستونزې حل سي موږ قرارداد ورکو کمپنۍ ته د همکاري لپاره البته او پیغه باندې هم ژر تر ژر کار پیل سي
سنګزي سب کو کرکټ باندې لګو غږی 2020 کال ایشیا کپ د کورونا لامل وزنډیدو رسمي اعلان شو د ورلد کپ او شلوري ز ورلد کپ په اړه معلومات شته بلغه شوی کنه لا هم تر دې د معلومات نشته
د ورلد کپ اړه تر اوسه پورې تصمیم نه دی نیول شوی د ICC غونډه د پراتلونکو څو ورځو کې پیغه باندې په تصمیم نیول کیږي چې آیا ورلد کپ تر سره کیږي د مالویش سره سم او کاغذ هم ځندېږي
کپ ورلد کپ کې لګ پاتې شو البته په 500 ورځې ورلد کپ کې 2013 برازي 2019 ورلد کپ کې مستونزې ولیدل شوې افغان لوبډلې له بده مرغي ولو به مونږ غټله سر لدی چې منتقدینو انتقاد دا و چې 2018 نه تر 19 پورې ډیر وخت باید په لوبډله باندې کار شوی وي 2013 ته پلانونه سدي
دا فکر کوم ډیر مهمه پښتنه ده د 2019 کال جام لکه څنګه چې تاسو ولیدل د افغانستان لوبډلې پیغه کې لوبيونه غټلې او طبي خبره ده چې د سره مینوال خفکیږي ځکه چې د کرکټ سره ډیره زیاته مینه ده ډیره به ساره مینه ده وسره نو موږ اوس په داسې پروګرام باندې کال کو کار کوو چې 2023 کال ته په رښتیا موږ یو خل لوبډل ولرو د وسن په لوبغاړو باندې کار وسی موږ پلان تقریبا په لار باندې چولې په 2020 کې موږ باید د الف لوبډل سریلانکا ته تللی وای چې په هغه کې موږ د هغه ځوانان لوبول چې هغه 2023 کال ورلد کپ کې موږ فکر کوو چې هغه دوی ګډون کوي سي همداسې په سپتمبر او اکتوبر کې د بنگلاديش الف لوبډله باید د افغانستان په قربتوب هند ته راغلی وای چې د 2023 تر اوسه پورې معلوم نه دی ځکه چې په هند کې وایروس تر اوسه پورې ډیر زیات دی نو زموږ هدف به دی چې اوس نه کار ورته وکړو تر 2023 پورې به داسې ورلد کپ داسې لوبډله موږ جوړ کړو چې په هغو له څو فلټرونه وتلي او بالاخره په هغه کې بیا موږ خو زلی گوډیر لستر وړنی ولر هغه ورلد کپ البته په هند کې دی په 2023 کې نو د افغانستان په آسیا کې د لوبغاړي ډیر د آسیا له آب او هوا او له پیچو له دې سره بلد دي نو موږ هلته ډیر ښه چانس لرو چې خیل استر وړنی ولرو
که بیرته کورنی کرکټ ته راوګرځو لږ تر لږه 500 ورځې وروسته بشپږیزه تر سره کیږي د سپتمبر په یو لسم باندې فکر کوم پیل کیږي دیارلس د سپتمبر په دیارلسم باندې د تیر ځل شپږیزه کې د هنرانو مسله وه جدي وه چې څو لوبډلې ونشو کولی چې هغې ته کرکټ بورډ هنران پیدا کړي سکالې دا مسله څنګه کیږي د اوس نه هڅه شروع ده کومې کمپنیانو سره خبرې روانې دي وبشي که څنګه
یوه خبره ډېره مهمه ده دلته چې کرکټ په افغانستان کې دومره ډېره زیات سابقه نه لري له هر لحاظه زموږ تاریخچه د کرکټ ډېره لنډه ده نو تر څو چې دا په یو سکتور باندې بدلیږي زموږ هڅه هم دا ده یو څه کار او زیارت ضرورت لري د افغانستان اقتصاد سره طبیعي خبره ده چې زموږ د کرکټ عواید او نور ټول مسایل سره تړلي دي تیر ځل زموږ سره د لوبډالو مالکینو یو زموږ سره ونډه واخیستل او موږ مننم کوو درې کلن قرارداد سره درلود موږ چې په ولس کې امضا شوی په نونس کې پای ته ورسېده موږ اوس هم له هغو سره کار کوو هڅه همدا ده چې هغه په دې پروسه کې داخل واوسي نو اوس چې د لوبډا اوس چې تاریخ مشخص شو تلویزیون مشخص شو ملي تلویزیون چې دا لوبې به خبرې دا به فکر کوم کمپنیانو ته یا سوداګرو ته لږ اطمینان ورکړي چې اوس پروګرام جوړ دی او دو یو کړی سي راسي لوبډالې واخلي او سرمایه گزاری وکي
اي پي ال پړه باندې کله وګغه کې د افغانستان کورنۍ لیگ چې الکتر لگا دو دونیم کال وړاندې په لومړی سیزن په شارجه کې وشو متحده عربی اماراتو کې تیر کال لوی به وزنډول شوې سکل پلان څنګه د کیږي کنه کیږي داسې ال
اي پي ال د افغانستان د کرکټ د ودل لپاره یو ډیر ښه اقدام په ریښتیا کې متاسفانه کومه کمپنۍ چې هغه د مالی لحاظ ډیره کمزوري و او بعضې د فساد او دا مسایل مو کې تاسو په خبر سوي در رسنیو لارې نه قرارداد موږ لغوه وکړ ځکه چې کومې پیسې د افغانستان کرکټ بورډ په کمپنۍ باندې وي د فیس او د حقوق هغه نه ورکول سوي نو د دې لپاره چې موږ لنډ ګامونه واخلو فکر کوم په آینده کې به موږ متضرر شو به تر بدای چې دا ګامونه په قرار او په اساسي توګه باندې واخلو زموږ هڅه دا ده چې پی ایل موږ وسی وي کمپنۍ ته ورکو یا د افغانستان کرکټ بورډ خپل تر سره کی دا به طبیعي خبره ده چې وخت ضرورت لري د کال کې کورونا متاسفانه دا کارونه بیا متضرر کړی دي تر اوسه پورې کوم کمپنیانو سره چې موږ خبرې کړې وي هغه لږ بیرته په شاتلې دي ځکه چې شرایط له هر لحاظ ډیر ستونزمن دي نو موږ په دې باندې کار کوو او اساسي کار کوو لنډ ګام نه اخلو تر څو موږ کړی سو چې داسې یو لیګ ولرو چې هغه پاک وي شفاف وي او پیری کې د افغانستان کرکټ بورډ آئنده تضمین وي او د لوبغاړو لپاره یو ښه موقع مساعده اوسي
هغه هندي کمپنۍ چې تاسو یاد کړی سره جنجال کوم حد ته رسیدلې که پای ته رسیدلې
او د هغه سره زموږ جنجال سته هغه سره زموږ مالی مسایل دي پیسې هم تر اوسه پورې نه دي ترلاسه کړي د هغه سره زموږ د لندن په محکمه کې قصه خبره روانه ده او تر کوم ځای پورې چې موږ اوس پرمختګ کړی دی موږ ډیر په غو باندې برلاسي یو
د روسي پښتنې په توګه ستانګزې یو بل عمومي انتقاد چې موجود دی شخصا په تاسو باندې هغه په متحده عربی اماراتو تاسو په تاګ باندې د بندیز مسله ده دا چې څومره واقعیت دی تاسو به راته وایي که چیرته واقعیت وي د آی سی سی په ځانګړي ډول د آسیایي شورا زیاتې غونډې په متحده عربي اماراتو کې کیږي نه ګډون هلته بیا څومره تاثیرات لري
دا فکر کوم حقیقت نه لري لکه مخکې تاسو ویل زه اماراتو ته له 13 کلو راځم او راځم او هلته مې په ای پی ایل کې په نورو مسایلو کې ډېر مهم رول هم لوبولی دی او د زیمبابوې او د آیرلینډ او د دې کوربتوب کې ما برخه اخیستې ده او زه امارات ته زما ورځم د حقیقت نه لري
نو ولې دومره لویا ادا چې ستاسو په اړه باندې تور د مانادار د چ تور دی لکه تر لږ سپیناوي نه کوي کرکټ بورډ په فیسبوک پاڼه باندې لکه دا دی یو یو ډیر لوی انتقاد په توګه باندې دی بار بار یادي
د سپیناوي ما کړی دی دا چون زما په شخص باندې دا تور لګول کی ما په ټویټر کې په دې باندې ټویټ هم کړی دی او دا بیا اساس تورونه فکر کوم هغه کسانی لګوي چې هغه شاید دلته یا شخصي ګټه خطر لاندې راغلي او یا د کرکټ بورډ کې لدندونه لري شوی دا تورونه کسان لګي.
ډیره زیاته مننه درنو اوریدونکو چې تر دې دمه مو سره ملتیا وکړه. د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایوي رئیس لطف الله ستانکزی او په همدې سره زموږ د دې اونۍ د لوبو له میدانه اونۍ خبرونه هم پای ته رسیږي. تر بلې خبرونه مو په لوی او بخون کې سختن سپارم. هر چرته چې یاست روغ جوړ خوشحاله او بریالي اوسئ.
آزادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکی
مخمانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره راغله زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پښکې کا
پانی پات جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اکثر ډیر عميق
او جالب ویډیو ګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب